پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو په غرمنۍ خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم، تخنیکی چاري نور نعیمی مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې کابل د اسلام آباد د ادعا بې بنسټه وبلله، چې حقانی شبکه او نور ترهګر له پاکستانه وتلي دي او افغانستان ته اوښتي دي. د دې موضوع تر څنګ د افغانستان په اړه تر خبرونو وروسته نور ګڼ مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د اوروزګان ځایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز علي آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او د مصر او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د رواني لانجې او په سوریه کې د بحران په اړه خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه. د اوروزګان ولایت سیمایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یوه قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل سول. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قومندان ملک زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو دغه بریدونه تیر ورځ د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ شمالي لوري کې د وسلوالو طالبانو پر یوه محکمه وکړه چې پر مهال یې اتلس وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. ښاغلی زین الله دغه راز وویل چې تېره شپه هم نړیوالو ځواکونو په یاده سیمه کې هوایي برید کړی چې پکښې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز علي آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. په شمال زون کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1850 زون عمومي قومندانۍ چارواکي د کندوز علي آباد د لویې لارې د خلاصېدو خبر ورکوي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1850 زون عمومي قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه لویه لاره د دوو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سبیوه. شاغلی زیایی زیاته کړه چې تیر شپه افغان ګډو ځواکونو د دغه لارې د خلاصېدو په هدف پراخ تصفیوي عملیات پیل کړل چې په پایله کې وتوانېدل د کندوز علي آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته کلی له طالبانو تصفیه او دغه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نوموړي ډاډ ورکړ چې اوس مهال د دغه لارې په اوږدو کې هیڅ امنیتي ګواښ نشته او خلک کولای سي پر دې لارې تګ راتګ وکړي. خو هغه په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو د وسلوالو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. په دې اړه وسلوالو مخالفینو تر اوسه څه نه دي ویلي. ځای چارواکي د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د شپږو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نن سهار په خانآباد ښار کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شپږ ملکي وګړي ټپیان سوي او د یادو ډلو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده. د حیات الله امیری په وینا د دغو خپل سرو ډلو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد هلې ځلې پیل سوي دي. د خانآباد د اوسېدونکو په وینا شاوخوا 3000 غیر مسؤول وسلوال کسان په دې ولسوالۍ کې سته او ځینې وختونه د دوی ترمنځ نشته کېږي چې ملکیان پکښې زیانمن سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د مصر او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د رواني لانجې او په سوریه کې د بحران په اړه خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت وزیر سمی شکري له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په تلیفون کې د قطر، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین ترمنځ د اوسني بحران په اړه خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد ابو زید په یوه اعلامیه کې ویلي سمی شکري سرګی لاوروف ته تلیفون وکړ او د مصر، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او بحرین پر ګډ دریځ ټینګار وکړ. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه له مخې سمی شکري او سرګی لاوروف همداراز په سوریه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. دوی موافق وو چې ډیر ژر په قاهره یا په مسکو کې سره وویني. د جرمني په هامبورګ ښار کې د پنځشنبې په ورځ د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې پر درشل کې لسګونه مظاهرچیان او پولیس هغه مهال ټپیان سول چې دغلته د زرګونو کسانو یو لاریون په تاوتریخوالي واوښت. پولیسو د کپیټالیزم ضد مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوبو شیندونکو او د اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. ویل کېږي چې تېر ماښام د 15 اویا په شاوخوا کې پولیس ټپیان او روغتون ته انتقال سول. مظاهره کوونکي پر پولیسو د بوتلونو او نورو ماتو ګډو گزارونو وکړل، شیشې ماتې کړې او موټر ته یې اور واچاوه. ویل کېږي چې یو زیات شمېر مظاهرچیان هم په دې اخوډب کې ټپیان سوي دي. پرون د 14,000 په شاوخوا کې اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي وو. په دوی کې 1000 تنه مخپټي انارشستان هم شامل وو. پولیس د شنبې او یکشنبې په ورځو د 14,000 په شاوخوا کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو اټکل کوي. جرمني د دې مظاهرو د کنټرول لپاره 14,000 پولیس ګمارلي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په G20 سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جرمني هامبورګ ښار ته رسیدلی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې دی به له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره د لومړي ځل لپاره وویني. دی به د روسیې او امریکا پر خپلمنځي اړیکو خبرې وکړي. ترامپ پرون هامبورګ ته ورسید. دا سرمشریزه امریکا ته د اقلیمي بدلون او سوداګرۍ د موافقو په اړه مهمه ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې اسلام آباد وایي ټولې ترورستي ډلې د حقاني شبکې په ګډون له پاکستان افغانستان ته تللي. د ولسمشر اشرف غني له مرستیال ویان سره مو دا مسله شریکه کړې.
د خپل ستراتیژیک ملګري متحده ایالات او هغه ټولې هغه تفاهمنامې چې موږ د څنګه لرو یو څه شکایت کولی شو.
په کابل کې مدني ټولنو د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر څرګندونې وغندلې.
د ایران د هر ډول شومو موخو په وړاندې د خپل حکومت تر څنګ ولاړ یو.
په کندهار کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
بدبختانه وایم چې دغه نړیوال مافیا خلک ډېر تشویق کړي دي زموږ زراعت یې له منځه وړي دي، زموږ تابعاري سیسټم یې له منځه وړي دي.
نن په بامیان کې د دنبورې جشن دی. د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه ادعا رد کړه چې ګنې حقانی شبکه او نور ترورستان له پاکستان وتلی او اوس افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم پرون په دوشنبې ښار کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په سرمشریزه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له هڅو سره د خپل هیواد د مرستې ژمنه وکړه. افغان حکومت هم دراز وای چې که پاکستان په خپل قلمرو کې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې ناغېړي وکړي نو افغانستان به له شویو موافقو سره سم د دې ډلو پر فعالیت د څارنې لپاره له امریکا او چین څخه د مرستې غوښتنه وکړي. احمد تکل راپور لري.
روسل دې چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت لټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلې او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل حقانی شبکه او د طالبانو نورې ډلې د پاکستانی طالبانو تحریک اسلامی دولت ډله یا داعش او القاعده اوس له پاکستانه تښتیدلې دي او د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال وای نجیب آزاد تیر مخام آزادۍ رادیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. ښاغلی آزاد زیاته کړه چې متحدو ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم ناغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
د پاکستان حکومت اوس مهال همغږي نشته. هر لحظه چې
د امریکا د صنایع او جک پوری پلاوی پروانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوی د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي. له دې موافقې سمدستي وروسته په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان پر نیت شک څرګند کړ او پر خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل. ډېر ژر به معلومه شي چې پاکستان به د حقاني شبکې پر ضد هم اقدام وکړي کنه. خلیلزاد همداراز پوښتنه کوي چې آیا پاکستان په دې برخه کې جدي دی او که دا خبر د دې لپاره کوي چې پر ځان د امریکا فشار کم کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. د روان د مدني جوانان په نامه یو بنسټ د ایران د ولسمشر حسن روحاني روسي څرګندونې په کلکه سره وغندلې او ترې وی غوښتل چې له افغانانو څخه بخښنه وغواړي. د ایران جمهور رئیس ویلي دی چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړېدو ته بې تفاوت نشي پاتې دی. د روان د مدني جوانان د بنسټ مسولانو وویل د هلمند سیند له اوبو څخه استفاده د اوبو پاړه په نړیوالو کنوانسیونونو کې وضاحت لري. په ورته وخت کې د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنو ګډې جرګې په یوې ناسته کې د هیواد د اوبو د مهارولو پاړه د افغان حکومت د دریس ملاتړ وکړ. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغانستان پر سیندونو د اوبو د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې نن سبا د رسنیو د خبرونو راپورونو او بحثونو توده موضوع ده. د ایران د ولسمشر څرګندونې د افغانستان د خلکو، مدني فعالانو او د دې هیواد د ملي شورا له توند غبرګون سره مخ شوي دي. د روان د مدني جوانان په نوم بنسټ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل د حسن روحاني وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو که سرګند لاس وهنه ده. د دغه بنسټ یو مسؤل غورزنګ سیال وویل
این صحبتای روحانی صاحب تقبیح میکنیم و از
مرد شغل روحانی سرګندونی غندو او له بهرنیو چارو وزارت خغواړو چې د ډیپلوماټیکو لارو له ایران څخه وغواړي چې حسن روحانی له افغانانو څخه بخښنه وغواړي او پراتلونکي کې له دې ډول سرګندونو څخه ډډه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر سور از مخ د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د اوبو بندونه د ایران پر چاپیریال ناوړه اثر پرې باسي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ویلي چې د افغانستان اوبه د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د اوبو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې کنټرولېږي او ایران ته کوم ګواښ نه پېښوي. افغانستان له ایران سره په 1350 لمریز کال کې چې موسی شفیق د افغانستان صدراعظم و د هلمند د سیند د اوبو معاهده لاسلیک کړې ده. د راپورونو له مخې په دې اوبو کې د ایران حق د معاهدې له مخې په یوه ثانیه کې 6 متره مکعب ښودل شوی دی. افغان حکومت وایي د دغه معاهدې په 15 ماده کې راغلی چې ایران د هلمند پر اوبو له ټاکلي اندازې پرته د هیڅ ډول دعوې حق نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د موسی شفیق د کارونو د ارزونې په نړیواله ناسته کې ویلي چې دغه معاهده د افغانستان په ګټه ده او اجرات یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په ورته وخت کې د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنې ګډې جرګې د اوبو د بندونو د جوړولو په اړه د حکومت د هوډ ملاتړ وکړ. د دغه جرګې غړي ضیاءالحق فضلي وویل
د اوبو بندونو جوړولو په برخه کې د افغانستان حکومت تګلاره په ځانګړي د جلالت مآب ولسمشر کلک دریز ملاتړ کو او د ایران د هر ډول شوم موخو په وړاندې د خپل حکومت ترڅنګ ولاړ یو.
بلخو د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال نجیب الله آزاد وایي چې د اوبو مدیریت یو قانوني موضوع ده او په اړه د ګاونډیانو اندېښنې بې ځایه دي. ځینې نړیوال کارپوهان د افغانستان له اوبو څخه ګټه اخیستنه د دغه هیواد حق ګڼي. له دې ډلې قدرت الله ځواک وایي چې له اوبو څخه ګټه اخیستنه د افغانستان حق دی خو د ګاونډیانو اندېښنې هم باید په پام کې ونیول شي. دی وایي دغه ستونزه باید د خبرو اترو او په دې اړه د اوبو د نړیوالو نورمونو له لارې هواره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو نیولای شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په جرمني کې مخامخ ګوري. دا په تیرو شپږو میاشتو کې د ولسمشر ټرمپ د ولسمشۍ دورې له پیل راهیسې تر ټولو مهمه کتنه ګڼل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې سړې دي. صالح محمد صالح موضوع تعقیب کړې ده. صالح صاحب، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو دا کتنه ولی مهمه ګڼل شوې ده؟
شبر صاحب، مهمه ځکه ګڼل شوې چې دا د دواړو رهبرانو ترمنځ اوله مخامخ رسمي کتنه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د جرمني هامبورګ ښار ته ورسېد او ټاکل شوې چې د افغانستان پر وخت نن مازدیګر د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هامبورګ ته رسېدلی او دواړه مشران به ټاکل شوې پر یو لړ مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي.
بله، تاسو مسایل یا خپل مخکې خو داسې ویل کېدل چې کېدی شي د سوریې په اړه باندې خبرې وکړي. کوم موضوعات دي؟
د سوریې ترڅنګ سپینې مڼې داسې اشاره ورکړي چې دواړه مشران شایي پر نور مسایلو هم په خپلو کې خبرې وکړي، مثلا تجارتي موافقې، د اقلیمي بدلون مسله چې په نړۍ کې زیات بحثونه ور باندې سوي دي. په جنوري میاشت کې تر ټولو لوړې مخکې د کرملین عکس العملونو پر ډونالډ ټرمپ سیوری غوړولی وو. ښاغلي ټرمپ هڅه کړې چې له پوتین سره د ځینو مسایلو په برخه کې ګډ توافق ته ورسیږي، لکه د سوریې جګړه، د اوکراین نه حل شوې شخړه، انټرنیټي حملې، د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ازموینې او د ټوریزم په وړاندې مبارزه. د جرمني ستر اعظم انګلا میرکل چې د دې سرمشریزې مشري کوي پرون یوه کنفرانس ته وویل: سږکال جرمني د جیشل سرمشریزې مشري کوي. موږ خوشحاله یو چې دلته په هامبورګ کې د جیشل د غړو هیوادونو او د سیمه ییزو دغه راز نړیوالو سازمانونو د مشرانو هرکلی کوو. زما لپاره د دې غونډې مشري کول د جرمني او اروپا د ګټو استازیتوب کول دي. د جرمني په هامبورګ ښار کې د پنځمې پر ورځ د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې لسګونه مظاهره چیان او پولیس هغه وخت ټپیان شول چې دغلته د زرګونو کسانو یو لاریون په تاوتریخوالي واوښت. پولیسو د کپیټالیزم ضد مظاهره چیانو د خپرولو لپاره له وشکې بهونکو، ګازو او اوبوشندونکو څخه کار واخیست. ویل کېږي چې تېر ماښام 15 په شاوخوا کې پولیس ټپیان او روغتون ته لېږدول سوي دي. دغه مظاهرې نن جمعه سهار هم پیل شوې. د امریکا ولسمشر د مسکو په وړاندې د نوي چلند خپلولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي زیات مسایل شته چې ور باندې ګډ توافق ته رسېدلی سو. خو د ټرمپ هڅې د کانګرس د څو تحقیقاتو او د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی د جنایي څېړنې سبب سوي. هغه هم د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په تړاو.
بله، سلیم احمد سلیم، مننه. و موریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د جرمني په هامبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د نور موضوعاتو ترڅنګ ټاکل شوی ده چې دوی د اوکراین په اړه هم خبرې وکړي او خبرونه وایي چې د امریکا مرستیال ولسمشر به راتلونکي اونۍ اوکراین ته سفر وکړي او په کیف کې بل چارواکو سره وګوري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د اکسیجن او نایتروجن تولیدي فابریکې په فعالیت پیل وکړ. په دې برخه کې به د ختیځ سیمې ټولې اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه نور حال زموږ خبريال شاه محمود شینواری له سیمې راکوي. البته دا به هم په دې راپور کې واوري چې اکسیجن او نایتروجن د څه لپاره پکاري شي.
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره یوې خصوصي فابریکې د اکسیجن او نایتروجن د تولید په برخه کې فعالیت پیل کړ چې د مسؤلینو په خبره دا فابریکه به د ختیځون څلور ولایتونو اړتیا پوره کړي. د لوی ننګرهار په نوم د دې خصوصي فابریکې مسؤل ډاکټر نسیم الله درمان د پنځمې پر ورځ رسنیو ته وویل چې دا فابریکه په خپل شخصي بودیجه جوړه کړې چې شاوخوا 3.5 لک ډالر لګښت پرې راغلی.
دغه فابریکه تقریبا 3,500,000 ډالر په سرمایه ګزاری باندې جوړه شوې ده چې دا به د شرقي زون ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه عاجل کومکونه به پوره کولی شي. البته دلته ډیمانډ ډیر زیات دی، خو بیا هم موږ به کوشش کوو که چیرته ضرورت ډیر شو نو دوی ته به نور هم توصیه ورکوو. موږ اوس په څلیرویشت ساعتو کې 1,500 سلویښت لیتره سلندرې په څلیرویشت ساعتو کې موږ ډکوو.
نوموړي وویل چې د دې فابریکې په فعالیت سره به 250 تنو مسلکي او غیر مسلکي کسانو ته کاري بوختیا هم پیدا شي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي خوښ دي چې په هیواد کې تولیدي فابریکې فعال شي. دوی وایي د دې فابریکو په فعالیت سره هیواد نور هیوادونو احتیاج خلاصیږي او بلخوا بیا په داخل د هیواد کې ګڼو ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابرېږي.
چې
چې هغه سرمایه داری راد شي په خپل ملک پنګونه وکي سرمایه گزاری وکي او په خپل ملک فابریکی جوړ کړي دیو خوانه ځوانان ته بدکار زمينه برابر شي او د بل خوانه بعد ملک صنعت پیاوړ شي.
اکسیجن او نایتروجن غازونه د ناروغانو په درملنې تولیدي فابریکو او حتی د کبانو روزنیزو فارمونو کې هم ترې ګټه پورته کیږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ساجی رادیو په روان خبرونه کې وړاندې حقیقت اڅرې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د انټرنیټي فعالیتونو د مخنیوي په ارتباط چې د افغانستان حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې د انټرنیټ له لارې د فیسبوک او یا د ټویټر له لارې که کوم خلک د افغانستان په ضد تبلیغات کوي تر وسه وسه به د قومي اختلافاتو مخه په انټرنیټ کې ونیسي په دې اړه له یو مسؤل سره غږېدلی و. خو اوس به کابل ته مخه کړو. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ بهرنی هیواد او کورنۍ غیر مسؤل کس ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کومه سیمه کې پر خلکو وسلې وویشي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته دا خبرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار دغه خبرو په ځواب کې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان په شمال کې د وسلو د ویشلو په اړه اندېښنه ښولې وه. شغله حکمتیار د پنجشنبه پورس په یو خبري کانفرنس کې داونه ویل چې دا وسلې د چا لخوا چاته ویشل کیږي، خو زیاته کړه دی باور لري چې افغان دولت په دې اړه پوره معلومات لري. له کابل نورحال له اکرام الله اکرام څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په داخل کې پر خلکو وسلې وویشي. د افغانستان دفاع وزارت دا خبري وروسته له هغې کوي چې تیر ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د افغانستان په شمال کې د وسلو د ویشلو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ اسناد او شواهد نشته چې معلومه کړي د افغانستان په شمال کې د کوم بهرني هیواد له لوري وسلې ویشل کیږي. ښاغلی وزیري زیاته کړه،
زه د حکمتیار صاحب په خبرو باندې هیڅ نوه تبصره نه لرم، خو یو شی چې زه غواړم هغه ووایم چې د هر غیر مسلو کسانو لخوانه کچری د افغانستان په کوم ولایت کې وسلې توزیع شي او د دفاع وزارت موثق اسناد ولري، هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې دا وسلې توزیع کی او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې دا وسلې ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د افغانستان په شمال کې د بهرنیانو لخوا وسلې ویشل کیږي. له دې وړاندې هم د افغانستان د شمال په بیلابیلو سیمو کې په وسلوالو مخالفینو د وسلو د ویش په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې او شمیر غړو او مدني فعالانو اندېښنه ښودلې وه چې په دغه سیمو کې وسلوال مخالفین د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران لخوا تمویل او تجهیزېږي. د پنجشنبې د ورځې په خبري غونډه کې ښاغلی حکمتیار ونه ویل دا وسلې د چا لخوا چاته ویشل کیږي، خو ټینګار وکړ او ویل د باور لري چې افغان دولت په دې اړه بشپړ معلومات لري. نوموړي په افغان دولت غږ وکړ چې باید زر تر زره د دې کار مخنیوي وکړي. ښاغلی حکمتیار وویل،
تا جایی که من اطلاع دارم بله معلومات دقیق، من فقط هم مقدار اکتفا میکنم که در اونجا توزیع سلا ادامه ده و گمان میکنم که شاید هر یکی ما بدانیم که از کجا میه، از کدام آدرس میه و با کدام آدرس انتقال میه که از خارج سلا میه و در شمال توزیع میشه. من این تشویش دارم تمامی مردم شمال تشویش و دولت هم شده، دولت اطلاعات دقیق هم ده.
د وای په دې سربه په افغانستان کې زړې خونړۍ تجربې یو وار بیا تکرار شي. ښاغلی حکمتیار وویل که د افغانستان په شمال کې د وسلو د ویشلو مخنیوي ونشي نو د دغه هیواد هیڅ ګاونډی به د دې نام نه له شره په امان نه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
له اکرام الله اکرام څخه په مننې. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ غیر مسؤل کس ته دا اجازه نشته چې د افغانستان په شمال کې په خلکو باندې وسلې وویشي. د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې سره اورو.
ستاسو له پیغامونو
زاته کله ده هرمن ولر د پیغام یو دمه ایران کې دی روبوت مر سره بدبینی لري مر د هرمن خلک ټول تر نن د څه د خپل د وبو دی پاکو مر خپل د بدري لا کوره ټول دغه چې چلاوه ناشته مر خپل دی پاکو خپل خیر. السلام علیکم،
زمان هم شیخ زمان د ننګرهار له ولایت څخه تاسو ته مخاطب یم. اوبه په افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه یې زموږ په خاوره کې بهیږي. موږ دا مسله محسوس لرو چې د خپلو اوبو څخه کامله استفاده وکړو، که هغه بندونه جوړوو، که هغه اوبه خور کوو. هیڅوک هیڅ حرک چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکوو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. هر قربان د دې مقابل کې تیار یو، خپل جمهور رئیس دا ډاډ ورکوو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. افغانستان د ملي وسلوال پوځ او د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلط خبرې کړي دي، د اوبو د بندونو په اساس باید په ټینګه د افغان ملت په او کې او د خپلو بندونو وتړي تر څو بیا پاکستان ایران پر ضد کوي.
السلام علیکم. دا چا چې دا خبره کوي که چیرې یو ډلې ته دی ووایي چې تاسو دا بندونه خراب کړي یا د یو ډله په افغانستان کې پیدا کړي، موږ به پر هغه ډلې باندې امنی وکړو او که دوی خپله جنګ کوي د په زوره د بل د کور اوبه غواړي دې سره به جنګ وکړو. هېڅکله به دا وخت ودوي ته موږ ورنه کړو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. اوس په بامیان ته مخه کړو. نن او سبا په بامیان کې د دنبوري جشن دی. د دې جشن تر لمانځلو مخکې د بامیان د شیعه عالمانو شورا سږ کال د دنبوري د کلنی جشن پر ضد خبرې کړې وې او خو یو شمېر فرهنګیانو او د مدني ټولنو استازو په بامیان کې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی و. دنبوره د افغانستان د هزاره جاتو د موسیقۍ یوه ډېره لرغونې آله ده. د بامیان د دنبوري د جشن پاړه له فرشته جلال زید خبر.
په بامیان کې د مدني ټولنې او فرهنګي چارو یو شمېر فعالانو او د بامیان یو شمېر اوسیدونکو د دنبوري جشن د ترسره کېدو ملاتړ وکړ. په دې ولایت کې یو شمېر دینی عالمانو، حکومتي چارواکو، فرهنګیانو او ولسي خلکو د دنبوري جشن پاړه د بامیان د شیع عالمانو د شورا اعلامیه غندلې ده. د بامیان د شیع عالمانو شورا څو ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې وویل چې د دنبوري جشن له اسلامي اصولو سره مطابقت نه لري، رقص او موسیقي ناروا دي او په ټولنه کې د فساد خپرېدو ته لار برابروي. خو په بامیان کې د حج او اوقاف ریاست وایي چې د دنبوري جشن د بامیان د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو پاړه دی او دا لمانځنه له دینی ارزښتونو سره تړاو نه لري. په بامیان کې د حج او اوقاف ریاست د جماعتونو د چارو مشر نصر الله بلاغي ازادي راډیو ته وویل
چون موضوع یک موضوع مدني او اجتماعي هست،
د شیع عالمانو د شورا اعلامیه د یو محدود شمیر شیع عالمانو او د څو کسانو نظر دی، دا د ټول بامیان نظر نه دی. د دنبوري جشن یو فرهنګي پروګرام دی چې له دیني ارزښتونو سره اختلاف نه لري، ځکه دا کار په ټولو اسلامي هیوادونو کې کیږي. په بامیان کې د دنبوري جشن په اړه د ځینی شیع عالمانو نظر د بامیان د زیاتو خلکو، فرهنګیانو او د مدني ټولنې د فعالانو غوسه پارولې او خوابدي کړې دي. د بامیان زیاتو خلکو له دنبوري سره عکسونه اخیستې دي او د اعتراض څرګندولو لپاره یې پر فیسبوک او ټویټر خبر کړې دي. د بامیان یو اوسیدونکي محمد جواد ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د اسلام د دوو مقدسو ښارونو مکه او مدینه کور دی، خو کله چې مسأله د سعودي عربستان د تاریخي او فرهنګي ارزښتونو سي، حتی په سعودي کې لمنځل کیږي. جواد سعودي عربستان ته د امریکا د جمهور رئیس وروستي سفر ته اشاره وکړه. ویل کله چې ډونالد ترامپ سعودي عربستان ته ورغی، حتی د سعودي عربستان شاهي کورنۍ په خپل وطني ساس، په خپل وطني سندرو او ګډا هرکلای وکړ. جواد خپل امنیت د اندیشنې لامل نه غوښتل چې ژغې له راډیو خپور سي او ازادي راډیو ته وویل چې هر افغان باید پر دې فکر وکړي چې ولې په زیاتو داسې مواردو کې اسلام یوازې په افغانستان کې د تاریخي ارزښتونو او فرهنګي میراثونو د ځپلو او ویجاړولو لپاره کارول کیږي.
زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.
ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کونړ د مستوفي سرګندونه لرو چې وای د کونړ د مستوفیت هوایت زیات شوی
ان شاء الله د کونړ هوایت تر کال در اخره پورې به امیدوار یو چې د 250 میلیونو نه هم اضافه شي.
د دې موضوع ترڅنګ به په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. حقیقت سره پروګرام هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنوې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرې شي. دولس بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالې بشیر څخه.
د اورزګان ځای چارواکي وايي په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندوز علي آباد لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سو. ځای چارواکي وايي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د شپږو ملکي وګړو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د مصر او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ دروانی لانجې او په سوریه کې د بحران په اړه خبرې وکړې. د جرمنی په هامبورګ ښار کې د پنځشنبې په ورځ د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې لسګونو مظاهره چان او پولیس هغه مهال ټپیان سول چې دلته د زرګونو کسانو لاریون په تاوتریخوالي واوښت. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جرمنی هامبورګ ښار ته رسیدلی دی.
د کونړ مصوفی ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ د مصوفیت هوایت روان کال زیات شوی دی او تیر کال هم دغه ولایت هوایت څه زیات شوی و. روحلا انوري له کونړه راپور لري.
د کونړ مصوفی طاهر شاه توحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی ته په تیر مالی کال کې 198 میلیون افغانۍ هدف ورکړل شوی و خو دوی له خپل هدف زیات هوایت ترلاسه کړی دي.
وزارت مالیه لخوانه موږ ته ورکړل شو د تیر کال د 15 کال لپاره 198 میلیونه تقریبا شاوخوا کې و چې په دای کې موږ تحصیل د شپږ عوایدي کمپاین او د عوایدي جلسې موږ د مصوفیت تالار کې درلودله او په هغه وخت کې موږ د 15 کال لپاره موږ 115 میلیونه عواید لاسته راوړل چې په دې کې تقریبا 14% زیات د موږ په وایټ کې تزئید راغلی وو.
هغه وای په روان مالی کال کې ورته د تیر کال په پرتله لوړ هدف ورکړل شوی او سه کال په تیر څو میاشتو کې 128 میلیون عواید لاسته راوړی دي او هیله لري چې د کال پای ته رسیدو پورې به دا اندازه نور هم لوړ شي.
او د سه کال عواید هم موږ تزئید لرو چې د موږ ټارګټ د شپږو میاشتو لپاره 100 میلیون افغانی ټارګټ او په دې کې موږ حقیقي عواید چې لاسته راوړل 128 میلیون ته رسیږي چې ان شاء الله د کونړ هوایت تر کال تر اخره پورې به امیدوار یو چې د 250 میلیون نه هم اضافه شي.
مستوفی وای له یوې خواهی سوداګرو او محصول ورکوونکو ته عامه پوهونه کړی او له بل لوري خپل مامورین موظف کړي چې څول مالیه ورکوونکو څخه مالیه راټول کړي.
عامه پوهاوی په بش کې مونږ فعالیت شروع کړی ده. کله چې خلک په مالیه باندې پوه شي چې د مونږ مالیه صرف بودیجه دولت ته ځي نو اوس هغه خلک هم پوه شوی دی چې مونږ پیسې چې تاویله وي د مالیه په بش کې هغه مستقیما عواید د دولت بودیجې ته ځي نو دې لپاره خلک هم موږ سره همکار ده. موږ هم خلکو سره همکار یو. وخت په وخت دا عواید تعقیبوو او خلکو ته ذهنیت ورکوو چې تاسو راشئ خپله مالیه په وخت زمان تاویل کړئ او تر څو چې موږ د خپل ملي بودیجه تقویه کړو.
هغه له ټولو مالیه ورکوونکو وغوښتل چې باید خپل حسابونه تصفیه کړي څو یې کاروبارونه د ځنډ سره مخ نشي.
د مالیه ورکوونکي اشخاصو ته د موږ خواهش دا ده چې هغوی راشي خپل په وخت د هر مالي کال خپل بیلانسونه تصفیه کړي تر څو چې هغوی ته هم موږ خدمات ارزه کړو او د عواید دولت عواید هم لوړ شي.
د کونړ اوسیدونکي وای مالیه ورکولو کې د دولت ترڅنګ د سوداګرو او ملت ګټه ده. همدا مالیه ده چې تریتیمانو، کونډو، رندو، مامورینو، ډاکټرانو او نورو کسانو ته معاشونه ورکول کیږي او ورسره دولتي بودیجه غنی کیږي.
زما نوم ابراهیم دی، زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د مالیه په ذریعه باندې هیوادونه جوړیږي. همدا مالیه ده چې دا موږ حکومت ته ورکو. موږ مالیه ورکو، هغه به موږ ته سړکونه جوړوي، مکتبونه به نوي جوړوي. پیسو په ذریعه باندې، د دې مالیه په ذریعه باندې زموږ د افغانستان بودیجه جوړیږي او موږ د خارجیانو د تسلط نه بهر وتلی شو، ځکه اوسه پورې زموږ د بودیجه د بهرنو په امدادونو باندې روانه ده. که چېرته موږ خپل وطن ته مالیه ورکو، خپل حکومت ته مالیه ورکو، نو هغه به د بودیجه په خپل پیسو جوړه او موږ به د نورو د تسلط نه وځو.
د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د جنگونو پیل کېدو سره ډېری کسانو د مالی ورکولو څخه ځانونه ساتل، خو اوس دغه ستونزه راکمه شوې ده. یوازې زورواکي، یو شمیر وکیلان او د حکومت په لوړو چوکیو ناست چارواکي اوس هم له مالی ورکولو فرار کوي.
افغانستان د کرکټ مینوالو یو کمپاین پیل کړی چې د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی د کرکټ ملي ټیم تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی ته عفو وکړي یا یې جریمه راکمه کړي. دغه شورا څو میاشتې مخکې شهزاد محمدی د قوت بخښونکو درملو د کارونې له کبله د څه مودې لپاره د کرکټ په مسابقو کې له برخې اخیستلو منع کړی دی. صالح محمد صالح په امریکا کې له میشت افغان سره د دغه کمپاین له اوبښې له میشت د دغه کمپاین له یو پیلوونکي جعفر خان څخه په داړه نور معلومات خوشتي.
شهزاد محمدی باندې د کرکټ نړیواله شورا دا خبره ثابته کړې چې هغه ممنوع درمل خوړلې دي. هغه درمل چې باید لوبغاړي ونه خوري د خوړلې دي او اوس د لوبه بند شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د کرکټ نړیواله شورا په اړه پریکړه وکړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه پریکړه دې ژر تر ژره وکړي او که بېخي شهزاد نه بخي نو لږ تر لږه سزا دې ورته کمه وټاکي، ځکه دا ډول په حساب جریمو او یا کارونو سزا تقریبا د شپږو میاشتو نیولې تر دوه کالو پورې ده. شهزاد افغانستان د کرکټ مهم لوبغاړی دی، افغانستان ورته ضرورت لري. نو موږ دغه کمپاین پیل کړ چې نړیوالو ته د کرکټ نړیوالې شورا ته خپل غږ ورسوو چې که تاسو سزا ټاکئ اول خو بخښنه وکړئ، که بخښنه نه کوئ نو حد اقل سزا ورته وټاکئ.
اوس چې افغانستان د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی، که پاینده کې دغه سي مسایل مخ ته راځي، د ډوپینګ یا نور مسایل، څه فکر کوي چې تر پخوا به د آی سی سي برخورد د افغانستان په وړاندې تر دې جدي وي؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان تازه دوه هفته کېږي د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړی شوی دی. افغان لوبغاړي له ډېرو قوانینو سره تقریبا نا آشنا دي او یا لږ تر لږه په کور درنه داسې ورته یو څوک نه وو چې په نړیوال ستانډرډ باندې دوی پوکي. ممکن د دې نه ځینې سرغړونې شوي وي. هغه شهزاد ویلي دي چې ما دغه کار قصدن نه دی کړی، یعنی مثلا ما خپل شهزاد سره یو ځل خبرې وکړې، هغه ویل چې زما په سر هم درد دی، زه درې ګولۍ خورم. شاید په هغه ګولۍ کې هغسې مواد وي چې د کرکټ نړیواله شورا نه غواړي چې لوبغاړي وخوري، ځکه زموږ استاد په هیواد کې خو یو عادي قسم چې درملتون ته لاړ شي، یو ګولۍ اخیستل شي د طاقت او د درد او د دې شیانو. نو افغان لوبغاړي د دغو مسایلو سره نه آشنا دي، خو د شهزاد قضیه یو ښه کیس کېدای شي د نورو افغان لوبغاړو لپاره چې دوی په آینده کې ډېر دقیق او ډېر جدي واوسیږي، او د کرکټ د افغانستان کرکټ بورډ باید په دغه برخه کې نور هم جدي واوسیږي، او یو تګلاره او هغه دواګانې، هغه شانه درمل چې منه دي، هغه باید د لوبغاړو ته پوهاوی ورکړي، لوبغاړي پوه کړي چې په آینده کې دا ډول کار ونه کړي، او یو ښه درس کېدای شي د افغانستان د نورو لوبغاړو لپاره.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا شهزاد محمدی ته مدافع وکیل نیول شوی دی تر دې قضیې وروسته. تاسو د کرکټ مسایل زیات تعقیبوي، فکر کوي چې دا اقدام کافي دی؟
طبعا نو مدافع وکیل نیول خود شهزاد خپل حق دی او کرکټ بورډ باید دا کار وکړي. هغه د افغانستان لوبغاړی دی او دا د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلیت دی، بل لار نه لري د افغانستان د کرکټ بورډ پرته له دې چې مدافع وکیل ونیسي. خو په دې اړه ډېر جزئیات نشته چې دا مدافع وکیل څوک دی، څنګه نیولی دی، قضیه چیرته رسیدلې. ما خپله دا نن شهزاد سره خبرې وکړې چې وایي زما مدافع وکیل بیا هم وخت غوښتی د کرکټ نړیواله شورا نه اوس ورځې چې دغه قضیه نوره هم هغه دی ورته هغه سپورټیو ډاکومینټ او هغه اسناد چې د شهزاد د قضیه په ننګه خو برابرې دی شي، د هغه لپاره وخت ورته غوښتی دی. نو وکیل ورته نیولی دی، دغه هم هغه حقوقي لار ده چې ته به وکیل نیسي. خو بیا هم د کرکټ نړیواله شورا به خپله پرېکړه کوي. ښه خبره دا ده چې شهزاد په خپله ویلي دی چې ما دا کار کړی دی، مګر قصدن مې دا کار نه دی کړی، چې ممکن په سزا ټاکلو کې مونږ د څه فکر کوو هله مودادا چې شاید شاهزاد سره مرسته وکړي، ځکه کده انکار کړی وای بیا په ثابت شوی و نو بیا به هغه حساب رقم ته دروغجن هم ثابتېده او د کرکټ نړیوال شورا به خپل سزا هم هغه حد اکثر ورته ټاکو. نو اوس شاهزاد خپل دا منلی ده، ویلي چې ما اشتباه هم دا کار کړی دی، نو شاید دا مرسته ورسره وکړي چې سزا یې کمه وټاکل شي. زموږ د کمپین مهمه غوښتنه هم همدغه ده.
ټاکل شوې ده چې اوبخشی جعفر خان دو او ټاکل شوې ده چې د سیشن بی پورس په لندن کې د لارډز په میدان کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایم سی سی له ټیم سره چې په هغه کې د نړۍ یو شمیر پیاوړي لوبغاړي راټول شوي دي یو ورځنۍ مسابقه وکړي.
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري.
مخکې تر دې چې حقیقت سره پروګرام وړاندې کړو، کندهار ته مخه کوو. له هلمند وروسته کندهار د افغانستان هغه ولایت دی چې تیر کال یې د زیاتو کوکنارو د کښتونو له امله فیصدي لسو ته لوړه شوه. صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په کندهار کې د نشي توک سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا څلوېښت زره هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي وه چې لویه برخه په میوان ژړې او پنجبای ولسوالیو کې وه. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو وزر پکښې کم دی. د نشې توکو پر ضد مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل شوي وه چې د نشې توکو قاچاقبرانو د د پټوکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه په استفادې هغوی کوکنارو کرل ته وهڅول.
بدبخته نه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشفیق کړی دي، زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د بیاري سیسټم یې له منځه وړی دی، خلک یې ډېر تشفیق کړی دي. دغه تاریخ ته د تاریخ خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دغه سیمو په اړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل شوي وویل چې حکومت د کښتونو په لومړي فصل کې دوی ته امکانات ورنه کړل تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځینې واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا یو نیم زره هکتار ځمکې د اړولو امر ورکړی و، خو د امنیت او د کوکنارو د اړولو لپاره هیڅ امکانات ورنه کړل چې له دې امله یوازې یو زرو څلور سوه جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاکه سوه او د پاتې کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس سره جوړې میوند چې ډېر پراخ دښتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکومت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو لپاره د نشي توکو کښت زلشه کوي.
دولت هغه مهال د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران له ستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو له کرلو مخکې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي.
نومی محمد د کندهار د پنجوی ولسوالی اوسیدونکو، کچیر دولت خواړي چې د نشي توکو مخنیوي وکي نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دوی اوس مثلا کوکنار کوي باید د بدیلي معیشت لپاره څورته برابر کړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته جوړ کړي او د بزګرانو سره کوم څه چې هغوی کوي هغه حلال کښت د هغوی لپاره باید بازار موندنه ورته پیدا شي، تر څو د یو طرفه دولت په دې باندې بریالی شوی چې د نشي توکو مخه نیولې وي، د نشي موادو د کرکیلې مخه نیولې وي او له بل طرفه بزګران هم خوشاله بیا به حلال کښت کوي.
کروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګ بازار لامل کوکنار کری وایي د کوکنارو د درې ځله پوجي د تیلو او برمو په وسیله د هغوی په اوبولو سره د هر جری پر سر تر 5000 افغانۍ لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت مر سره هیڅ کومک نه ده کړی. دغه برمې ولي د بمبیز موږ د پاره ولي چې معنا ده تاسو چې وهلې دي نیو بره طرفه پورته کړی دي بلخ هغه خلکو چې وهلې دغه خپل روپۍ خولې بیا نه راتراغلي نه د ماجد برمره ته پاله کړی ده نه د کلی برمره ته پاله کړی نه سره را کړی ده نه بل کومک را سره نه بل دغه موږ په ډیزل واده د لیټر په 55 پر پور انیسو
کندهار کې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د بدلي معیشت په نوم میلیونونه ډالر مرستې وسوې، خو کروندګرې بیا اغېزې او د فساد ښکار بولي. په دې برخه کې تر ټولو لویه پروژه د فورت زون په نوم و چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګرې کمی او بې اغېزې بولي. د کندهار کروندګر وایي چې مرستې باید مستقیمی د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغیز وکړي.
کوکنار په دا وجه د خلک کری وروره چې زموږ سره نه مرستې سوي دي نه زموږ نور مځکې نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو، یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه د پاره یې کړو، کنې د جس موږ هېڅ استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه.
خلق مجبور دي حکومت نه مرستې ورسره کوي نه بله خوا ورسره کوي. نن موږ بندونه را جوړ کړي دي، موږ سره نه مرسته کوي. موږ دلته ټوک ټوک پراته یو راغلي نو یې مرسته راسره سوي ده شیدان سوي ده جنګ راغلي ده مجبوري دغه کوکنارو.
د کندهار له یو شمېر ولسوالیو داسې راپورونه مخبار سول چې تیر کال د محلي او ملي پولیسو یو شمېر قومندانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر 6000 پاکستانی کالداري هم اخیستي. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع رد او تایید نه کوي، خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې جدي دی.
جنرال اسمان رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه بسیج ملي یا ملي پاڅون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید په دې کې شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسی، د کاچاقو، د کښت، د تولید، د تورید، د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسی.
اوس چې په راتلونکي کې د کوکنارو د نوي فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي، دولت ته پکار ده چې د مخنیوي لپاره حاصل ته د رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه ښودلې چې د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی، له کروندګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمېرې 0999 40 45 40، 0700 825 55.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلام درنو اوریدونکو، زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت اسد د دی ونی پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. افغان دولت د جزا نوې قانون توشه کړي. په دې قانون کې یو سفر کې انټرنیټي جرمونو ته ځانګړی شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ترخګرو هغه ویبپاڼې چې دولت ضد خپرونه کوي قومي او ژبني تعصب ته لمن وهي هم وتړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه کار کوي ترسو هغه لیست جوړ کړي چې لمخې باید څومره او کومې ویبپاڼې وتړل شي. خو نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نوي توشي شوي قانون او د انټرنیټي پاڼو د بندېدو په اړوند یو شمېر اندېښنې لري. دا چې له کومو مسایلو اندېښنې موجود دي د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه مسؤول مجیب خلوتګر مؤمل مده،
ډیره زیاته مننه خلوتګر صاحب. کور مودان چې وخت مراکه کا پایلې لدینه کوچه لتی رتبه وفتو
رئیس د انټرنیټي جرمونو په اړه د ولسمشر توشي شوی فرمان چې تاسو په ځینو برخو باندې نیوکه لري او ادا کوي چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په خاطر باندې دا هر څه کیږي کاغه موارد باندې وغږیږي چې فکر کوي کوم داسې موارد دي چې تاسو په نظر باندې د بیان ازادي محدودوي.
مننه. یو نیم هفته مخکې ولسمشر یو قانون توشي کړ، سغه قانون د جزا د افغانستان د جزا قانون دوامه برخه یا دوامه مجلد و په دغه قانون کې یو فصل شته د انټرنیټي یا سایبری جرایمو قانون. مونږ فکر کوو چې دغه برخه یا دغه قانون دغه فصل د بیان د ازادي او همدارنګه د اطلاعاتو په لاسرسي کې محدودیت ایجادوي. زمونږ په آن ځینې کلمات د ځینې عبارتونه د په دغه قانون کې چې دوی تعریف شوی نه دي او همدارنګه د دغه قانون هغه مخې یا هدف هم روښانه شوی نه دي چې دغه قانون هدف څه شی دی. دا ځینې ځایونه ځینې واژگان یا ځینې کلمات ده چې هغه امکان لري چې د په دوه معنا باندې استعمال شي یا دغه حروف سوء استفاده وسی. په دې خاطر مونږ وایو چې هم ابهام ده هم د سوء استفاده فرصت په قانون کې سته، هم قانون د قانون اصلی مخه بیان شوی نه دی. نو دغه مسائل ګرده مونږ فکر کوو چې په بیان ازادي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، همدارنګه اطلاعاتو ته په لاسرسي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي او دا قانون یا داد قانون دغه فصل د افغانستان د اساسي قانون د سلور دیر شومی ماده هم دارنګ د 50 ماده سی یو د اطلاعات و لاسرسی په خاطر ده او یو د بیان د ازادي په خاطر ده د دغه ماده مخالف
که په ځانګړي توګه باندې وایي په دغه توشي شوی قانون کې په کومه برخه کې تاسو فکر کوئ چې د بیان ازادي محدودیږي؟ کوم ډول ویب سایټونه یاد شوي دي یا مثلا موږ سوشل میډیا لرو په هغه کې څه یاد شوي دي که ځانګړي ډول یادونه وکړي؟
یو خوب دا قانون په جزئیات کې معلومات په لاس کې نه درکوي. فیسبوک پکې نسته، ټویټر پکې نسته، په ټولیز توګه وایي سه سایبری امکانات یا تسهیلات په یو ځای کې په دغه قانون کې لیکل شوی دی سه د ځینې موارد تولید منع ده، مثلا غیر اسلامي عکسونه تولید منع ده. زه د خپل شخصي محدوده کې غواړم سه ځینې عکسونه د ما د شخصي استفاده په خاطر ځینې عکسونه باید ولرم سه ممکن دا هغه شرعي حجاب سه یو نارینه باندې فرض ده هغه د هغه په چوکات کې ناراضي خدا عکس د ما د شخصي استفاده په خاطر ده، د نشرولو په خاطر نه ده. دا قانون وایي سه تولید هم جرم ده، دا محدودیت ده. لکه سه د ما شخصي اغا حریم سده اغا زین وقت که عام بنا تلاسه و نکی دا جرم نده د اسلام لنظره. خدا قانون دا محدودیت هم ایجاده بی. زین موارد مبهم ده، دوی وایی سه تخنیکی او کمپیوتری ممنوع وسایل. دا سه مانا لری که یو کامره یا یو تبریکاردر د خبرونو د نشرولو او د تولید د پاره استفاده وسی دا صحیح ده که دا د پورنوگرافی په خاطر استفاده وسی دا منع ده، دا ممنوع وسایل ده. څوک دا تفکیکوي سه دا د خبرونو د نشرولو او تولید په خاطر استفاده کیږي که د پورنوگرافی په خاطر؟ نو دا مسائل ده سه د قانون د مجریان و لاس دیر و چت و کهی او دا دوی تا دغه سه یو فرصت برابروي سه د قانون د ابهام نه سو استفاده وکړي او د خاریانو هغه ازادي یا سهولتونه محدود وکړي.
د سوشل میډیا او انټرنیټي نشراتو ته په پام سره چې اوسې موږ تاسو ګوري فکر نه کوو چې دغه سه یو قانون ته اړتیا لیدل کېدله چې ځینې محدودیتونه په کې رامنځته شي، ځکه په دې اوس وخت کې چې په افغانستان کې سوشل میډیا په کوم شکل باندې کاریږي یا مثلا انټرنیټي نشرات په کوم ډول باندې کیږي واقعا د اندېښنې وړ دي. کلتوري مسایل ته پکې پاملرنه نه کیږي، ځینې مسایل له اسلام سره پټه کار کی فکر نہ کو چې دغه یو قانون ارتیا و چې باید وی او ځینی محدودیتونه را منځته شي
مون فکر کو چې دغه یو قانون ارتیا است دغه یو قانون باید توشی شوی وای خو ځین وختونه د ارتیا او د اگر خاص چه محدودیت را منستکهی دوی باید تفکیک وسی مونگ یو قانون تا ارتیا لرو سه ده مونگ سایبری کارونه تنظیم وکی مونگ باید ده اسلام لنظره چارچوکات که کار وکو ده مونگ ده فرهنگ لنظره و کلتور لنظره و شرعی دودون سده لنظره باید پا اگر چارچوکات که کار وکو خو زین وقت مون باید ده قانون اساسی ده اساسی قانون ده اغا سهولتون هسته خاریان و ده پاره پاگه که بسته ده اغا نم باید استفاده وکو نو پده خاطر مون غوارو سه یو قانون باید وله رو سه ده مون کار تنظیم وکی نه سه ده مون کار باندې محدودیتونه راولي
تاسو یادونه وکړه چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی په ځنګړي ډول کومه ماده د اساسي قانون
دا قانون اطلاعاتو ته لاسرسی کې محدودیتونه رامنځته کوي همدارنګه په ځینې ځایونو کې د بیان ازادي نه محدودیتونه راولي نو دوه ماده دي چې په اساسي قانون کې یو سلور دیرشمه ماده ده او بلم پنځوسم ماده ده صدا قانون د اساسي قانون دغه دوه ماده پته کار کړي
د دې قانون د توشي نه مخکې د قانون د جوړولو پر مهال د زینو پرسنیزو ټولونو سره په دې اړه مشوره نه وشوي
په هغه ابتدایي پړاوونو کې دا د رسنیز ټولنه واسه غوښنه واسه باید داس یو قانون ولرو په هغه وخت کې زینې امغږی جلسه او ناستې شوې و خو کله چې دا قانون تکمیل سو او د توشی په خاطر جمهور ته ولند شو نو دغه مسلې د ژورنالیستانو فدراسیون هم دارنګ نه په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په جریان کې نه
ویلی شي چې د دې قانون توشی تاسو فکر کوئ چې د بیان په ازادي باندې یو گزار دی
زه فکر کوم چې د دغه قانون نه که استفاده سوء استفاده شي همدارنګه د هغه ابهامات چې په قانون کې موجود ده د دغه نه یو فرصت ده یو فرصت ده او د دغه فرصت نه سوء استفاده وسي دا یو گزار ده او د نای غوښتنه دا ده د ولسمشر نه سه دغه قانون یا د دغه قانون دغه فصل سه ده د هغه اجرایی بنه باید معلق سي د یو فرمان لمخه او د دغه قانون تعدیل کار باید شروع وشي
په ټوله کې په دغه قانون کې د سوشل میډیا فیسبوک ټویټر انستګرام په اړه سویل شوی دی په دې باندې کوم محدودیتونه لګول شوی او کنه په ټوله کې د قانون سو ماده دی
اگر د جزا قانون دغه فصل شپږ ویشت ماده لري او دا قانون په تولیز بنه دغه سایبری موارد مطرح کړی دی د فیسبوک یا ټویټر یا انستګرام یا تلگرام په اړه کوم ځانګړی ماده نه لري خو مونږ فکر کوو دا هغه اصلي بستر یې پدغه کړی دی که دوی غواړي سه محدود سي بیا په نتیجه کې هغه فیسبوک هم محدود سي ټویټر هم محدود سي او ځینې نور اجتماعي شبکې چې دي
خو خلودګر سه یو بل ډیره مهم موضوع ویل کېږي داسې چې افغان امنیتي بنسټونه غواړي چې د ترهګرو تروریستانو هغه ویب سایټونه چې دوی په نشرات لري بند کړي د نه خبرګون په دې برخه کې څه دی او د دې ترڅنګ تاسې کومې اندېښنې لرئ په دې برخه
د مونږ معلومات داسې ښایي سه امنیت ملي امنیت لوی ریاست همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت او د مخابرات او ټکنالوژي وزارت دوی غواړي په ګډه توګه د تروریستانو او د دولت د مسلح مخالفینو هغه سایتونه او انټرنیټي صفحات سده دا وتر یو بند کی دا د مونږ غوښتنه ده سه هر څوک چې د افغانستان د منافع پر ضد نشرات کوي د هر ابزار لاري دا باید بند سي خو د مونږ تشویش دا ده د مونږ نگرانی دا ده سه آیا د افغانستان حکومت دا ټکنالوژیکی یا تخنیکی توانایی لري سه یوازې د تش په نامه اسلامي حکومت سایت وتړي یا بند وکړي پخوا ځینې تجربې دلته وو د دولت لخوانه سه دوی د مثال په توګه د یوټیوب سایت بند کړ لسګونه نور سایتونه هم په اتومات بنه بند شو مونږ فکر کوو چې د افغانستان هغه تخنیکي ادارې لکه د مخابراتو وزارت دوی دغسې تخنیکي توانایي نه لري. بل مسله دا ده چې دغسې یو تضمین هم نشته چې افغان حکومت دغسې یو اراده لري یا یو قوت لري چې یوازې د ترورستانو هغه انټرنیټي ابزارونه بند وکړي. که دوی په دغه صلاحیت که ولري د ځینې سیاسي مخالفینو ځینې منتقدونه سایتونه او انټرنیټي ابزار وتړي، نو د مونږ غوښتنه دا ده چې داسې یو مقرره یا یو پالیسي یا یو آیین نامه ایجاد شي چې دا یو راهکار یو میتود وړاندې کړي چې د هغه راهکار یا میتودولوژي پر بنسټ دوی دغسې تخنیکي کارونه وکړي.
تاسو د دولت په دې برخه کې نیمګړتیا او اشاره کوي چې دوی تخنیکی مهارت نه لري، نو څه فکر کوي باید دا ویب سایټونه بند نشي؟
د مونږ اصل غوښتنه دا ده چې دا ویب سایټونه بند شي خو د قانون پر بنسټ، نه د ځینې شخصي یا د ځینې وزارتونو د غوښتنې پر اساس. مونږ هر کار وکړو باید د قانون پر بنسټ یې د اساسي قانون او همدارنګه د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د قانون پر بنسټ.
ډیر زیاته مننه کوله ده.
ایله ده، مهرباني.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.